پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونو کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې دراورو. خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا سنو تعلیمي ادارو د بریدونو تر ګواښونو وروسته امنیتي تدابیر سخت کړي دي. کوچیان وای خوستیانو په لارې بندي کړي او د چین په ختیځي ساحل کې د تیلو ټانکر او کارګو د ټکر لوچی د ډوبشو کسانو د لټون عملیات دوام لري. د خبرونو تفصیل، د خبر پختونخوا د سنو تعلیمي ادارو مشران وای د بریدونو تر ګواښونو وروسته یې سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د چرسدی باچا خان پوهنتون د پېښوري یونیورسټي سنو مشرانو پر مشال ویډیو ته ویل چې د پوهنتونونو دننه او بهر امنیت یې ټینګ کړی دی. د باچا خان یونیورسټي د امنیتي چارو یو مشر اشفاق خان پر مشال ویډیو ته په دې اړه ویل
چې کوم مخکې د باچا خان یونیورسټي سکیورټي وارن هغې نه زیاته موږ نور ډېره زیاته حوصله کړې ده. فریش موږ څومره برتي کړې ده کې موږ سره آرمي والا کسان دي، ایف سي والا کسان دي، باونډري وال چې کوم مخکې کوم واړو یا کوم دغه وو نو هغه خو برابر کافي دغه سره اوچت شوي دي.
د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو محکمې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هدایات جاری کړي چې د سوبې ټولو تعلیمي ادارو او د اقلیتونو عبادتخانو په ګډون د حساسو ځایونو د امنیت لپاره د کلک ګامونه پورته کړل شي. نن پاکستانی چرواکي او سل او وسل وخت کبنیونکي هند ته سپاري. د پاکستان سرکاري میډیا وایي تېر ورځ یو سل او وسل وخت کبنیونکي پاکستانی چرواکو خوشي کړي وو چې نن به په واګه پوله هندي چرواکو ته وسپارل شي. پولیس ویلي کبنیونکي د پاکستان پولي د حدونو دننه د کبانو نیولو له وجې گرفتار شي وو چې اوس یې د قید موده پوره شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د کابل د جنوري د 14 نیټې د اغا سانمرګ برید لومړنۍ سیډنې خبرې کړي چې په کې 14 تنه وژل شي او 19 زخمي دي. یوناما پرون مشال ریډیو ته پرالیګلې خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه د امنیتي سواکونو او دکاندارانو ترمنځ تنخوتو پر وخت تر پولیسو رسیدو وروسته وشوه. یوناما وایي په وژل شوو کې 12 پولیسو. خبر پاڼه زیاته بي د پولیسو وژل شوي افسران په وسلواله شخړه کې ښکېل نه وو او ملکي وګړي هیڅکله په هیڅ کې د برید مخه نشی کېدلې. په بغلان کې سلور وسلوال وشل شو 500 زخمیان دي. د بغلان امنیه کمانډان اکرام الدین پرون مشال ریډیو ته ویل دي وسلوالو ته تیر شپه هغه وخت مرشوب لواوخته چې په برکول سوالی کې د افغان پوځیانو په پوستو حمله وکړه. افغان پوځیانو په سوابي کاروایی وکړه. بلخو په لغمان کې د چاودنې له امله 10 ماشومان زخمیان شوي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سرحدي سواک پرون مشال ریډیو ته ویل چې هم پرون ماسیګر دو مرسو د سمسو په سیمه کې ماشومانو چوونکي توکي ټکولي چې په اوچاودېدلې. د خوست ولایت په ختیځو سیمو کې کوچیان وای له یوې راهیسې ځایي خوستي قومونو په لارې تړلې چې له وجې له مشکلاتو سره مخ دي. د کوچیانو یو مشر المر پرون مشال لیډیو ته ویل خوست ته اته لارې لري خو ورته ټولې تړلې شوې دي.
مریضان مالو سامانونه دکانو کې یو شی نشته. نن مریضان راستانه شوي دي. د لنډرو تورې اوبه تیرځي عالي شیر سپینه پیل دا مکمله بنده کړله. مریضان اوس دلته کورو کې پراته دي. ښه نه څوک هم کې نه حکومت ورته راځي نه ملک ورته راځي نه بله کې. او که بیا داسې کې حکومت له مان نه دروځي موږ پېږو خوشي پېږي.
بلخوا د خوست د ځایي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د وروستیو کې کوچیان د دوی سیمو ته د لښکرو په شکل کې راغلل او په کورونو کلیو یې د خطو هڅه کوله. نو ځکه د خوست ځایي اوسیدونکي اړ شول چې کوچیانو ته لارې بندې کړي. د خوست چارواکي بیا وایي دواړو ډلو مورچې پرېښودي او لارې هم نه دي تړلې. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جرمنی یو لوړپوړي ډیپلوماټ وایي اروپایي ټولنه به د ایران د مظاهرو په اړه د هېواد د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو لپاره بلنه ورکوي. په ایران کې د دسمبر په 13 د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګبریل پرون په برلین کې سی ډی ایف ټلویزیون ته ویلي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی سره پر دې سلا شوې دي چې که ممکنه وي نو د راتلونکي اونۍ به د ایران د بهرنیو چارو وزیر راوغاړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف لا په دې اړه سندي ویلي. د امریکا سمندري ځواک هم په هغه عملیاتو کې شامل شوی چې د چین په ختیځي ساحل کې د تیلو ټینکر او یوې کارګو د ټکر وروستو د عملې د لټولو لپاره ترسره کیږي. له کارګو سره ټکر وروستو د تیلو ټینکر کې اور بل شو او له دې وروستو لږ تر لږه 2 کسان له درکه شوي چې 73 ایرانیان دي. د امریکا سمندري ځواک نن د جاپان له اوکیناوا څخه یوه الوتکه لیږلې چې د چین په ساحل کې د تیلو ټینکر د لا درکه عملې په موندلو کې د چین او جنوبي کوریا له کشتیانو الوتکو سره په عملیاتو کې برخه اخلي. په دې بیړۍ کې 1,16,000 ټنه تیل انتقالېدل چې ارزښت یې شاوخوا 80 میلیونه ډالره جوړیږي. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي روسیې د مکسیکو د 2013 کال په ولسمشریزو انتخاباتو د اغېز اچولو لپاره مهم پیل کړی دی. د مکسیکو ورځپاڼې ریفورما پرون ویلي دا خبره په هغه ویډیو کې مخې ته راغلی چې د امریکا ملي امنیت صلاحکار ایچ آر مکماسټر په دسمبر میاشت کې واشنگټن میشته جیمز ټاون تنظیم ته د تقریر پر مهال جوړه شوې وه. د دسمبر د 15 په تقریر کې مکماسټر ویلي له وړاندې څخه داسې شواهد شته چې روسیه د مکسیکو د جولای میاشتې په انتخاباتو کې مداخلت کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې تر اوسه د دې خبرو په اړه د مکماسټر دفتر یا کرملین ورته څه ځواب نه دی ورکړی. او اخیری خبر دا چې په امریکا کې چارواکو پرون ویلي چې 2 د پاسه د 1 ارب ډالرو لاټري ګټلې ده. 1 د جنوري په 5 په فلوریډا کې د میگا میلیونز لاټري له لارې 4.5 میلیونه ډالره وګټلې او بل بیا د جنوري په 6 په نیو هیمپشیر ریاست کې 5.5 میلیونه ډالره ګټلې دي. د ګټونکو نومونه تر اوسه پورې نه دي په ډاګه شوي. د 5.5 میلیونه ډالرو جایزې ګټونکي خپل ټیکټ په میری میک ښار کې اخیستی وو او دغه دوکاندار ته به 5 یا 10 ډالره جایزه ورکول کیږي او دغسې د بلې لاټرۍ د دوکان مالک ته به 1,00,000 ډالره جایزه ورکول کیږي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 پیسې او په 1.28 پیسې. یو پاؤنډ په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. یو درهم په 10.45 پیسې خرڅل کیږي او په 10.10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 1.10 پیسې او په 1.10 پیسې. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 345 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 312 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 3 غنټو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 1 ویشت وي. په بنو کې کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 او په کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت -4 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د داخله چارو ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي چې وسلوال خای د صوبې لوی تعلیمي ادارې او د لګکو عبادت ځایونه په نخښه کې. د صوبې د اعلی وزیر او صلاحکار بیا ډاډ خي چې حکومت د خلکو د هغوی د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره خپل ټول وسایل په کار اچولي.
نیشنل الیکشن پلان مطابق موږ ایټم باقاعده پاس کو، کیمرې او نو سیکیورټی سروس موږ جوړ کو.
د پاکستان حکومت د هیواد په رسپانو کې د ناقانونه ډلو نوملړ خپور کړی او له پاکستاني وګړو غوښتي چې دوی ته چندې ورنه کړي. د چارو یوشتونکي وایي د باوري نه ده چې حکومت به رښتیا هم د دې ډلو د مالی مرستو لارې وتړي. او د خیبر جنسای د تعلیم محکمې چارواکي وایي د سیمې د سرکاري سکولونو یو شمېر ښځینه او استادانو ته ترکیانې ورکړي دي.
191 کسان مو 15 ته پروموټ کړي، تقریبا 25 کسان به مونږه 14 سکیل ته پروموټ کړي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته پر راشو. د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو ادارې ویلي داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې وسلوال خای د صوبې لوی تعلیمي ادارې او د لګکیو عبادت ځایونه په نخښه کړي. د ادارې د یادو ځایونو د امنیت ټینګولو لپاره د لا ډېرو ګامونو پورته کولو سپارښتنه کړې. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو صلاحکار بیا وایي حکومت د صوبې د خلکو د هغوی د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره لازم اقدامات کړي دي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمه لخوا د سوبې د ټولو پوهنتونونو تعلیمي ادارو ته هدایت شوی دی چې د استخباراتي معلوماتو تر مخه وسلوال کله هم دغه یا دغه شان نور زینب پنه کول شي، او باید ټولې تعلیمي ادارې او په خصوصي توګه پوهنتونونه د کم شمیر ډلو عبادت زینب محفوظ کړی شي. دغه اعلامیه چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمه لخوا جاری شوی ده په حق له وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته ویل، نه یوازې تعلیمي ادارې بلکې ټول صبح کے امنیت لپاره ٹنگ گمونه پورته کړی دی.
موږ خو یې خپل صبحی حکومت طرف نه مکمل کوشش هم کو لګی یو، او کمیو دا نیشنل الیکشن پلان واغه مطابق دا ورنبل کمیو پلیسز دی هغه بار کې موږ اټم باقاعده پاس کو کیمرے اور نو سیکیورٹی سروس موږ جوړ کو مندر دی یا گردوارا دا یا چرچ دی تاسو کوری الټا سیکیورٹی سسٹم پورا کړی دی کیمرے نور دی سره موږ دا سره کو لګی یو.
بلخوا خیبر پختونخوا چرسدی ضلع کې باچا خان پونتون چې خوښه درې کله وړاندې په هم پدې میاش کې وسلوالو برید کړو، ا د شلونه زیات د کونکي او د کالج عمله پکې وجل شي. و د امنیت تسارن مشر اشفاق خان مشال لیډو ته ویل چې دغه هدایتونو بغیر هم دوی د پوهنتون دننه او بهر امنیت ټینګمونه پورته کړی دي.
موږ خو سکیورټي په حواله سره چې کوم مخکې د باچا خان یونیورسيټي سکیورټي ورن راغی نه زیات موږ نور ډیر زیات اصلاح کړی را او هر څه سیټ کړی دي. هغه نه علاوه موږ فریش موږ څومره ټیکړی راځي چې موږ آرمی والے کسان دي، ایف سی والے کسان دي، بون ریوال چې کوم مخکي کم وارو یا کم دغو علاوه خو برابر او کافی دغه سره اوچت شوی دي.
دغه شند په خبر پونتون وین علی عمران هم مشال لیډو ته ویل چې د پونتون دننه چې سمره هم د دې لاندې کارکونکو ادارې دي، که سکولونه دي او که کالجونه او که هاستل دي، دوی د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړی دي. تیر میاشت کې هم وسلوالو په خبر کې زری تربیتی مرکز باندې برید کړو چې پکې د 10 دکونکو په شمول پکې 9 کسان وجل شو او خوشه 15 درش پکې جوړل شوی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، په خبر.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو. لتیرو څو ورځو راهیسی په پاکستانی رسنیو کې د جماعت الدعوا د خیر ښېګړې پر ادارې فلاح انسانیت فاونډیشن د مرکزی حکومت لخوا د بندیزونو خبرونه ګرم دي. خدای دې ادارې مرکزی چیرمین حافظ عبدالرؤف مشال رادیو ته ویلي د حکومتي بندیز حکم یې یا حکمنامه نه ترلاسه کړی او د ولسی خیر ښېګړې چارې روانې دي. د پاکستان حکومت پر رسنیو کې د فلاح انسانیت په ګډون د دوه او یا ډلو یو نوملل خپور کړی او له پاکستاني وګړو یې غوښتي چې دغه ډلو ته چندې ورنکي. له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزی مشر حافظ عبدالرؤف مشال ډیو ته ویل چې پرسنیو د دوی په اداره د بندیزونو خبرونه ناسم دي. خبریال شمیم شاهد وایي چې په ځینې تنظیمونو باندې د بندیزونو خبرونه پرسنیو ځکه خپاره شوي دي چې پاکستان باندې د ځینې بهرني ملکونو له اړخه فشار دی.
مخنوی لپاره دوی دا چې خبرونه ورکړي دي چې په دې فلاح انسانیت فاونډیشن باندې جماعت الدعوا یا نور یا نور په دې باندې باندې پابندي نه دي. زما دا خیال دی چې دوی دا پابندیانې دي چې هغه خلکو له سترګې تورۍ ټولې امریکې له سترګې تورۍ ملل متحد له سترګې تورۍ او داسې نور هېوادونه چې کاکې افغانستان هم دی، کاکې هندوستان هم دی،
جماعت الدعوه د ملل متحد لخوا کلادم تنظیم ګرځول شوی دی او د مشر حافظ سعید په سر یې امریکا نقد انعام هم اعلان کړی دی. د جماعت الدعوه د خیر ښېګړې د سانګې فلاح انسانیت فاونډیشن مشر حافظ عبدالرؤف وایي چې د دوی له عمله د امریکا او بھارت ځنې سازشونه پاکستان کې ناکامیابیږي، نو ځکه دغه هیوادونه د دوی پر ضد دي. په دې وروستیو کې امریکا پاکستان سو سو وارې د سخت دریځې او افغانستان کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی او فوجي مرستې پر هم بندي کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر سو ورځې وړاندې یو ځل بیا دغه تورونه رد کړل چې ګواکې پاکستان د سخت دریځو ملاتړ کوي، او وی ویل چې پاکستان له هر چا زیات د ترهګرۍ ضد جنگ کې ښکېل دی او تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 15,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه په کابل او واشنگتن کې د سناتورانو نظرونه او لیدلوري یو دي. دوی وایي پاکستان له کلونو راهیسې له امریکا او افغانستان سره دوه مخې لوبه کړې او نور باید پرې باور ونه شي. پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مرستو ځنډولو پر پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د ترهګرۍ ضد جګړه اغېزمنوي. د پاکستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په وسلوالو کې د توپیر او هغوی ته د پټنځایونو ورکولو تورونه رد کړي. یو امریکایي سناتور هم پر پاکستان د دغه هېواد د مرستو د بندېدو خبره کړې ده. محمد حدیث پردیس رپورٹ راکوي.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په دوام د رنپال په نوم یو امریکایي سناتور ویلي په داسې طرحې کار کوي چې پر پاکستان مرستې بندې او دغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې هم بیرته راوګرځوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم پر پاکستان د امریکا د فشارونو مسله د بحث توده موضوع وه. افغان سناتورانو ویل چې نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا له کلونو وروسته په دې پوهېدلې چې پاکستان ورسره دوه مخې لوبه کوي. دوی وایي دا لوی بدلون دی او باید ښه ګټه ترې پورته شي. لړلې سناتور زلمی زابلی د جرګې عمومي غونډې ته وویل
نور دي په دا خپل موقف ټینګ سي، نور عملي ګامونه دي واخلي چې د ټولې دنیا خصوصا درېمه نړۍ د دې هغه موقف تایید کړي. کچیری بیا د پاکستان سره دی په شکل نه شکل بیا جوړجاړی وکړي دا به د افغانستان د خلکو لپاره غیر قابل د قبولي.
تازه امریکایي سناتور رین پال په خپل ټویټ کې لیکلي داسې طرحه به وړاندې کړي چې په راتلونکو څو ورځو کې پر پاکستان مرستې بندې او دغه شان هغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې هم بیرته راوګرځوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ښاغلي پال دغه نظریه ستایلې ده. د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړ چې امریکا ته یې دروغ ویلي. دوی تیریستي او په وروستیو کلونو کې 3 میلیارډونه ډالره بې نتیجې مرستې ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې امریکایي چاپ نیویا ټایمز ورځپاڼې تازه په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د پوځي مرستو ځنډول په دې معنا ده چې نور امریکایان له پاکستانه ناهیلي شوي دي. د ولسي جرګې او شمیر غړي بیا وایي که څه هم پاکستان ته د امریکا ډیری ورکړل شوې پیسې د استخباراتي تعامل له مخې دي او بیرته ورکول امکان نه لري، خو دا ډول څرګندونې هم بې اغېزې نه شي پاتې کېدی. د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف انعامي
و آنچی میشوه اگر در این موضوعات صداقت وجود
دی وی هغه څه چې روان دی که صداقت پکې موجود وي دا آینده بحث دی. اما د مرستو د بیرته ورکول موضوع اصلا امکان نه لري او دا هغه مرستې نه دي چې په قانوني توګه د یو حکومت ته ورکل شوی وي. د ښاغلي انعامي په خبره که څه هم په پاکستان د امریکا او روسي فشارونه په خپل ډول کې لومړني دي، خو بیا هم ولیدل شي چې دغه فشارونه څومره کولای شي د سیمې او افغانستان له ثبات سره مرسته کولای شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کړي.
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په خوست کې یو شمېر ځایي قومونه او کوچیان له یوې اونۍ راهیسې د غرونو او دښتو پر سر د داوو او لانجو له کبله د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلي دي. کوچیان وایي خوستیو قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلې دي. ځایي چارواکي بیا وایي د دواړو لوریو قومي اربکي له مورچو ښکته کړي او د کوچیانو د تګ راتګ لارې خلاصې دي. د خوست ولایتي شورا بیا له ځایي ادارې غواړي چې د هر ډول لوی ستونزې له پیدا کېدو مخکې باید یاد جنجال ته اساسي حل پیدا کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست په ختیځو سیمو کې پراته کوچیان وایي چې له یوې اونۍ راهیسې ځایي خوستیو قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلې او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کوچیانو یو تن مشر حاجي رمضان کوچی له بابرک تڼې څخه مشال راډیو ته د تلیفون پر لیکه وویل
کمال توګه دغه سرخه ته مستوي ده. د باکو ولسوالۍ ونیسه عام د ګوربرګل ولسوالۍ پر د لارې باندې د خلجو په مخ باندې اگر کابل ورځ دوه ورځې مخته حکومت وایتان کابل نه راغلي وو په دمرچو وګرځېدل چې کوم امر یې وکړي چې مرچی خالی کړي، روژه په مکمله توګه خالی کړي، خوشي ورونه چې دي هغه چې په مرچو کې ناست وي هغه خو څه کوي یو په دوه دا کار زیات شوی ده. زما دا ارزو ده که زر کسان سره مړه کړم دا مشکل به جنګ مانې نه حل کېږي، بیا به هم خبرې کوو، بیا به هم خبرې کوو.
د المر په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی خوست ښار ته اته لارې لري خو ټولې بندې دي.
اته لارې لرو خوست دا مکمله په موږ باندې دي، ها مریضان مالو سامانونه دکانو کې یو شی نشته. نن مریضان راستانه شوي دي، د لنډرو تورې اوبه تیرځي، عالي شیر سپینه پیل، دا مکمله بنده کړله. مریضان اوس دلته کورو کې پراته دي، ها نه څوک هم کې، نه حکومت ورته راځي، نه ملک ورته راځي، نه بله کې. او که بیا داسې کې حکومت یې له مان نه دروځي موږ پېږو خوشي پېږي.
خو بل لور ته د خوست قومي مشران د کوچیانو دا خبره ناسمه بولي. قومي مشر مختارالدین جلالزی وایي چې خوستي قومونه دلته خواوشا زر کله د اوسېدو مخینه لري. په دې استقامت کې ټولې تاڼې همدې قومونو په حشرونو جوړې کړي. مختارالدین وویل یوه میاشت مخکې کوچیانو پر دوی منظمه لشکرکشي وکړه او نږدې وه چې د دوی پر کلیو او کورونو ور وخیږي، نو دوی اړ شول چې د کوچیانو د لشکرکشۍ مخه ونیسي.
بیا مجبور شول چې موږ خلک اورجا شو، موږ نه د شر طرفدار یو، نه د جنجال طرفدار یو، شریعت هم منو، نرخ هم منو، اصول هم منو. ایولي صاحب سره ولایتي ادارې سره په دای فاکې څوره کتلې دي، اوسره کېدلې یو، هغې ټولو خبرو ته مو غېږ نیولی ده. په دا شکل چې مثال موږ ته خپل حق ورسېږي، خپل حق کوچی زورور دی، موږ سره ظلم کوي، جتای کوي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې دواړه لورې له مورچو راکوز شوي او لارې هم نه دي تړلي. د خوست والي ویان مبارز محمد زدران وویل چې د کمیسیون د ګزارش له مخې اوس مهال په سیمه کې د وسله والې نښتې اندېښنه نشته.
مورچې د دواړو ښکېلو خواوو په تفاهم سره ړنګې شوي، وسله وال کسان کورونو ته ستنه شوي او په ضمن کې د ټولو پر مخ باندې لویې لارې خلاصې دي. هیڅ ډول د تاوتریخوالي ستونزه تر اوسه پورې په جدي ډول سره نه محسوسېږي. ولې وروستۍ نهایي یا بنسټیزه پرېکړه به د هغه کمیسیون لخوا ترسره کېږي چې د جمهور رئیس عبدالي مقام لخوا په دې وروستیو کې ټاکل شوی دی.
کوچیان د خوست د متون، شمال، باغ، تریزیو، علي شیرو، توروبو، لنډرو، قدم و لکڼو او خرچینو پورې قومونو سره د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر دعوې او لانجې اوږده مخینه لري او ځینې وختونه د وسله والو نښتو او مرګ ژوبلو لامل هم ګرځېدلي دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنو لپاره د طرزالعمل په اړه د کمیشن فعالیتونه او ټاکنیز تدابیر د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره د یوې غونډې په ترڅ کې شریک کړل. د غونډې ګډونوالو د شفافو ټاکنو لپاره کمیشن ته مشورې ورکړې. د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
د اکشن بی پورس د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکو د ټاکنو د ارزونې پروسه چې 15 میاشتې وړاندې پیل کړې وه، د هغې نتیجې د سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او د ټاکنو د بهیر د سارونکو بنسټونو سره شریکې کړي او د ټاکنو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه یې د هغوی څخه سلا مشورې واخیستې. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ذبیح الله وګړی وایي چې دوی یو سل او شپږ داسې مرکزونه دولتي او امن ملپا ځایونو ته انتقال کړي چې پخوا د خلکو په شخصي ملکیتونو کې موجود وو.
مراکزو د ارزیابۍ او د متوازن کولو پروسې یو تر ټولو وخینه او هغه عمده برخه یې همدا وه، که هغه مراکز چې د زورواکو او یا د شخصي ملکیتونو کې اوسي انتقال کړي. په ننګرهار کې تقریبا یو سل او شپږ مراکز منتقل شوي دي. راتلونکي ټاکنې به په شفافیت، رڼې او سرتاسري اوسي. هیڅ نه وه زورواکي او هیڅ نه وه تقلب او جال تصویر ته به اجازه ورنه کړي.
دې زیاتوي چې د هود په میاشت کې به د رایه ورکوونکو د نوملړ بهیر پیلېږي او د سرطان په 14 نیټه به د ولسی جرګې لپاره ټاکنې ترسره شي. خو په ننګرهار ولایت کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ پیپا مشر اسدالله لاروی وایي چې د رایه ورکوونکو د نوملړ لپاره دغه موده چې شاوخوا څلور میاشتې به وي کمه ده.
کم ټیم چې دوی د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره ټاکلې دی، د هود په میاشت کې به دوی دا پروسه شروع کوي او د سرطان په میاشت کې به دا انتخابات کوي. دا یو تخنیکی ستونزه لري، ځکه دلته ډېر پړاوونه په مخ کې دي چې دوی نشي کولای دا پروسه تکمیل کړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری وایي د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملړ بهیر او ډاډمن امنیت به تر ډیره حده د ټاکنو په پروسه کې شفافیت رامنځته کړي.
د رای ورکوونکو د پاره نوملړ جوړوي دا یو هدف پوره کولی شي چې په پروسه کې شفافیت راوړي او تر څنګ یې ډاډمن امنیت د ټاکنو تضمین کوونکی دی. ولس هم بهتر سره همکار وي او څوک چې کاندیدان دوی هم باید کوشش وکړي چې د جالو تصویر او تقرب نه باید لرې او په امان کې واوسي.
په ولس مشریزو ټاکنو کې په ننګرهار کې د رای ورکوونکو لپاره 309 مرکزونه فعالو چې اوس دا شمېره 304 ته راټیټه شوې ده. خود ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې دوی هڅه کوي چې د ټاکنو تر وخت یو شمیر سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي اول ته هم د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه پرانیزي. دې زیاتوي چې په ننګرهار کې ایسارک یوازینی ولسوالي ده چې د رای ورکوونکو دپاره پکې مرکزونه نه دي په نښه شوي، خو ولس ته ډاډ ورکوي چې د ټاکنو تر مهاله به د دوی امنیتي ځواکونه په دې وتوانېږي چې په ایسارک کې هم د ټاکنو مرکزونو جوړولو ته زمینه برابره کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته خبر ځین سره تعلیم محکمې چارواکو ویلي په دې وروستیو کې د سیمې په سرکاري سکولونو کې نوي استادان پر دندو ګمارلي. د دوی په خبره د کار هدف په سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزه حلول دي. د تعلیم محکمې چارواکو همداراز ویلي د سیمې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره د هغوی په سکولونو کې هم یو شمېر نوي استادانې برتي کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو توای چې دوی د خیبر په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړی دي او په دې وروستو کې یو شمېر استادان برتی کړی دي.
د کم ټیچرز کمایو 29 کسان مونږ پروموټ کړل د پیشتي نا سیټی ته چې کم د ټیچرانو کمای دي. د خدم شي دغه رنګ مونږ د ان ټی ایس په ذریعہ باندې سیټی تھرو ان ټی ایس اپائمنٹ مختلف تحصیلونو کې په مرټ عام وکړل. کار دغه ټیچرانو شروع کړی دي. مونږ د فاټا ډایریکټر د ان ټی ایس په تھرو باندې ایس ایس ټی اپائمنٹ هم کړی دي. مونږ د پی ایس ٹی میل پروموشن د 14-15 سکیل هم کړی دي او سیکنډ فیز یو روان دي.
دی وای په خیبر کې د جنکو د تعلیم د شرح لوړولو لپاره هم هلې ځلې پیل کړې دي او د جنکو په سکولونو کې د خزینه استادانو شمیره هم زیاته کړې ده.
موږ د ټیچر د اطمینان د خوشحالۍ لپاره چې څومره د پروموشن کیسې دي د فیمیل د پی ایچ ڈی فیمیل موږ د 191 کسان مو 15 ته پروموټ کړي او تقریبا 25 کسان به مونږ 14 سکیل ته پروموټ کړو. 269 سکول دي نو په هر سکول کې واځه ما وره ټیچر به چې ته پی ایس ایچ ٹی 15 سکیل وای نو دا مونږ په خیبر ایجنسی کې وکړو.
د خیبر ایجنسی د استادانو د اتحادی مشر سرور پر دی وای چې مونږ د دغه ګام ستاینه کوو خو اوس هم په ډیرو سکولونو کې د استادانو کمی شته او دا د هم پوره کړل شي.
یو خنوی ته یو کار سٹارٹ دو وو خوشتو کامن تقریباً کافی ڈر کمائے وہ سمپروتا ہے پا پرائمری سیکشن کے شتا پا میڈر کے منسا شتا پائی سے پا ہر کے ڈر کے منسا کمائے آئے دا پورا چیل ماہ خلے چلے گرون ہوئی بارال یو سٹارٹ یخشتا خود دکی چی پروشی چی تکم پوری تا پالیسی جوڑا ہوئے ماہ خبر خیال ہے چی تو استاز ازان سرکے نہیں دے 90% پوری دے سکول پا والا باندے و دے سکول یا دے سبق دے بچو دے مخ کے پر مختلف دے پارا دے رجیہ دا مفید رو.
دا خیبر جنسی دا تعلیم محکمی چارواکی وائی چی دوی دا جگڑو و پوزی عملیات و رستو یو اگدم و دا پس پا خیبر جنسی کی دا تعلیم لڑائی یو زلبی روانه کردی دا او حسا کبی چی طول سکولونا فعال کردی او ورنگ شوی سکولونا بیا ورغوی. فرهاد شینواره، مشال ریڈیو، خیبر جنسی.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تازه مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
دا خبر پښتونخوا د ځینو تعلیمي ادارو مشران وایي د بریدونو تر ګواښونو وروسته سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د چارسدې باچا خان پوهنتون او د پېښور یونیورسټي ځینو مشرانو په دې مشال ویډیو ته وویل چې د پوهنتونونو دننه بهر امنیت ټینګ کړی دی. نن پاکستانی چارواکي 1340 کب نیونکي هند ته سپاري. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې 1340 کب نیونکي پاکستانی چارواکو خوشي کړي چې نن د کوازاتوله هندي چارواکو ته وسپارل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د کابل د جنوري د 1 نیټې د هغه سنګر د برید لومړنۍ څېړنې خپرې کړې چې پکې 11 تنه وژل شوي او 19 زخمیان دي. یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا پېښه د امنیتي ځواکونو دوکاندارانو ترمنځ تنخطو پر وخت تر پولیسو رسېدو وروسته وشوه. د خوست ولایت په ختیځو سیمو کې کوچیان وایي له یوې اونۍ راهیسې ځایي خوستي قومونو په لارې تړلي چې له وجې له مشکلاتو سره مخ دي. د خوست ځایي مشرانو بیا ویلي چې د وروستیو کې کوچیان د دوی سیمو ته د لښکرو په شکل کې راغلل او په کورونو پورې یې د خطو هڅه کوله، نو ځکه د خوست ځایي مشران اړ شول چې لارې ورته بندې کړي. د امریکا سمندري ځواک هم په هغو عملیاتو کې شامل شوی چې د چین په ختیځي ساحل کې د تیلو ټینکر یوې کارګو د ټکر وروسته د نړۍ د لټولو لپاره ترسره کېږي. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 20 کسان پخنه غواړم 2 کسان له درکه شوي چې زیاتره ایرانیان دي. او د جرمني یو لوړ پوړي ډیپلوماټ ویلي اروپایي ټولنه به د ایران د مظاهرو په اړه د هېواد د بهرنیو چارو وزیر ته د خبرو لپاره بلنه ورکوي. په ایران کې د ګرانیو سید د دسمبر په 30 د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې.
او سوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ په لانجمن شخصیت او په پالیسیو باندې نه یوازې په پاکستان کې بلکې د امریکې په ګډون په ټوله دنیا کې ګوتې پورته کیږي. اداریې زیاتوي بلبلو په پاکستان کې نه یوازې پالیسی کچ بلکې سیاسي او عسکري مشروالۍ هم وایي چې پاکستان د امریکې د امداد محتاج نه دی او د افغانستان جنگ کې ډېره غلطي کړې چې د امریکې مرسته یې کړې. اداریې اخري کې لیکي د صدر ټرمپ د پاکستان پر ضد پالیسیو په نتیجه کې حالت تر دې راورسېد چې تعلقات ډیر اغیز من شو. نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې پاکستان د امریکې د امداد تمه ونه کړي او په خپلو خپو ودرېدو لپاره اقدامات وکړي او د پاکستان عزت هم پدې کې دی. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکو اج ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار خپلو سرګندونو کې ویلي که حکومت د تعلیم او صحت څانګو کې کار ونه کړو نو د اورنج لاین په ګډون ټولې منصوبې به بندې کړي او د ځوانانو ډاکټرانو په هړتال یې بندیز ولګولو او ویل که دوی ته سلوی نو دا عدالت سره دی رابطه وکړي. د دری په وینا په پاکستان کې کله چې هم یو حکومت راشي نو وای د ملک نبا د صحت او تعلیم مسلې ختموي، خو کله چې حکومت تر لاسه کړي نو بیا ترې دغه ټول هر څه هیر وي او نور ترجیحاتو ته یې فکر شي. همدارنګ اوس که د پاکستان صورتحال ته وکتل شي نو هر طرف ته د استادانو او ډاکټرانو هړتالونه روان دي چې ښایي حکومت څومره توجه دې اړخ ته ورکوي. ادري اخر کې لیکي اوس چې عدالت کومه خبره کړي باید چې مرکزي او صوبایي حکومتونه په خپلو اعلانو اقداماتو باندې عمل درآمد وکړي چې ولس له ستونزو خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو د بندیز او د افغانستان او سیمې پر امنیت د دغه اقدام د ممکنه اغیز، او رویټرز خبري ایجنسی بیا د افغانستان د ولسمشر او د هغه هیواد د بلخ ولایت د والي ترمنځ د اختلافاتو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې پاکستان د امریکا یو مشکل اتحادي هیواد دی. پر دې لا هم خبرې روانې دي چې آیا امریکا پاکستان سره مالی مرستې جاري وساتي، ځکه چې دغه هیواد په سیمه کې د تندرو ډلو خلاف جګړه کې مهم رول لوبولی شي، او کنه د پاکستان د تندرو ډلو سره د اړیکو له وجې پرې مرستې بندې کړي او لا نور سخت کامونه پورته کړي. د تیر زیارت پر ورځ د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی پر پاکستان د ټولو پوځي مرستو د بندولو اعلان وکړ. دا په تیرو شپاړسو کالو کې داسې تازه عکس العمل دی چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه وښودل شو. نیویارک ټایمز لیکي پاکستان دوه مخی پالیسي لري، د امریکا نه امداد اخلي خو د هغو وسوالو ډلو خلاف ګامونه نه پورته کوي چې په افغانستان او یا کشمیر کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي. ورځپاڼه لیکي امریکا په پاکستان د پوځي مرستو بندېدو اعلان وکړ، خو په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د پاکستان رول له پامه نشي غورځېدای، ځکه چې دغه هیواد د افغانستان او د سیمې پر امنیتي صورتحال کې تر ټولو مؤثر رول او استخباراتي معلومات ورکولی شي. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بلخ د مستفی والی عطا محمد نور ترمنځ ترنګلتیا به پر روانو ولسمشریزو انتخاباتو کې نور هم زیات او واضحه په نظر راځي. په افغانستان کې دغه انتخابات په 2019 کال کې کیږي. عطا نور چې د جمعیت اسلامي ګوند دی، رویټرز سره په مزار شریف کې په خپل دفتر کې په خبرو کې ویلي، حکومت په عام ولس کې محبوبیت نه لري، نو ځکه د هغو خلکو نه ویریږي چې د ولس مرسته لري. رویټرز لیکي ولسمشر غنی د عطا نور سره د روانې شخړې په اړه څه نه دی ویلي، او د هغه د ویان سره د رابطو باوجود دوی ته په دې اړه هیڅ ثواب نه دی ورکړل شوی. خو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې خپله هم د جمعیت ګوند یو مشر دی، د عطا محمد نور د لرې کولو فیصله یې تایید کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د افغانستان جمهوری ریاست د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژلو په خبرګون کې وایي نور باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي افغانستان د نیابتي جګړې مخالف هیواد دی او په دغه اړه تل خپل مخالفت ښودلی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ایران له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې او افغان حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. محمد حدیث پردیس رپورٹ را کوي.
د سوریې په جګړه کې د 2000 افغانانو وژل کېدل او د 2000 نورو د ټپي کېدو موضوع د افغان حکومت له خبرګون سره مخ شوې ده. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې افغانستان په کور دننه او بهر د نیابتي جګړې مخالف دی. نوموړي د یکشنبه په ورځ رسنیو ته په استول شوي ویډیو کلیپ کې ویلي چې نور باید د افغانانو وینې د پردیو ګټو لپاره توی نشي.
ما مخالفت خود با هر
دیوی مونتل په افغانستان او افغانستان څخه د باندې د نیابتي جګړې په اړه په واضح توګه خپل مخالفت اعلان کړی دی او باید نور دغه وطن د بچیو وینه د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. په ایران کې فاطمیون لخکر ایرانی رسنیو ته ویلي چې تر دې دمه 2000 افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي او 3000 نور ټپیان شوي دي. د دغه لخکر د فرهنګي برخې مشر زهیر مجاهد ویلي چې دغه افغانان د ایران له لارې د سوریې جنگ ته تللي وو. خو د ایران حکومت بیا په رسمي توګه د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو رپورټونه رد کړي دي. که څه هم تر دې وړاندې د سوریې د جګړې په میدانونو کې د افغانانو د حضور په باب انځورونه خپاره شوي دي، خو افغان حکومت ویلي چې په دې اړه رسمي اسناد نه لري. د وړاندې د اجرائیه ریاست دویم رسیال محمد محقق په تهران کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخکر څخه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته سول شوي و مننه وکړه، خو هغه مهال د ښاغلي محقق د څرګندونو ګڼ خبرګونونه راوپارول او د افغان حکومت اجرائیه رئیس د هغه څرګندونې د افغان حکومت له سیاست سره په تضاد کې بللې وي او ویلي وو چې افغان حکومت د نړۍ په هیڅ ځای کې په جګړو کې د افغانانو ګډون ملاتړ نه کوي. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې ایران باید د خپلو عملو په اړه ځواب ویونکی وي او افغان حکومت باید د چوپ پاتې کېدو پر ځای دغه مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډېره سخت روانه تیره هر
څه کې مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
فرانس پریس اجانس لیکي د امریکا د اعلان وروسته چې پاکستان ته په پوځي برخه کې ورکول کېدونکې مرستې ځنډوي، د واشنگټن ځینې چارواکي د اسلام آباد ممکنه رد عمل او اقداماتو ته ځیر دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان ځینو سیاسي مشرانو بیا د هیواد له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د امریکا د اکمالاتو لار وتړي. تفصیل انیسې اجمل اورو.
ایف پی لیکي د واشنگټن پر اسلام آباد د پالیسي مرستو ځنډولو وروسته د امریکا دفاع وزارت چارواکي د پاکستان راتلونکي اقدامات څاري. د تیر زیارت په ورځ امریکا اعلان وکړ چې د افغان طالبانو حقاني شبکې سید د پاکستان تر پریکنده ګامونو پورته کولو پورې ورته د شاوخوا دوه ارب ډالرو پالیسي مرستې ځنډوي. اشانس لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامی پاکستان د پریکړې په اسلام آباد کې چارواکي غوسه کړي او ځینو پکې د ځوابي ګامونو غوښتنه هم کړې چې په افغانستان کې د وسلوالو سید د امریکا هڅو ته زیان رسولی شي. اشانس لیکي په دې کې د امریکا لپاره تر ټولو لوی ستونزه به هغه مهال وي چې پاکستان له افغانستان سره پوله وتړي او له وجې یې آی هوا ته د خوړو نور سامانونو رسایي بند شي. د امریکا چارواکي ټینګار کوي چې تر اوسه د اسلام آباد له خوا د داسې کوم ګام پورته کولو شواهد نه دي لیدلي، خو له دې وړاندې په 2011 کال کې هم پاکستان د نیټو د سامان وړونکو ګاډو لپاره له افغانستان سره خپله پوله تړلې وه. د اشانس په خبره د امنیتي وجوهاتو له وجې پینټاګون له دې ویلو ډډه کوي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو لپاره څومره سامانونه وړل کیږي، خو په ځانګړې توګه افغان ځواکونه د پاکستان له لارې په رسایه تکیه کوي او امریکا هم د کم لګښت له وجې د پاکستان د رسد لارو په حق کې ده. ایف پی لیکي په پاکستان کې د اپوزیشن سیاستوال عمران خان په ګډون سره نورو له حکومت غوښتي چې لارې بندې کړي. عمران خان په یو بیان کې ویلي وخت راغلی چې امریکا ته سخت رد عمل او ښودل شي، امریکا ته وړیا ورکړي ترانسپورټي لارې وتړل شي. خو د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس خبریالانو ته ویلي داسې هیڅ نښې یې نه دي لیدلې چې پاکستان به ځمکني یا هوایي لارې بندې کړي. جیمز میټس ویلي که پاکستان د هغو وسلوالو سید چې د هېواد امریکا لپاره زیات خطر دي پریکنده ګامونه پورته کړ، نو واشنگټن به له اسلام آباد سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي او پوځي مرستې به هم بحال کړي. د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې د جنوبي ایشیا د چارو پوهې کریسټین فیر اشانس ته ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه دې له وړاندې څخه یو پلان تیار کړي چې له پاکستانه څه تمې لري او که هېواد رسد لارې وتړي نو نور کوم مهم ګامونه پورته کول پکار دي. اشانس لیکي کرغستان چې د امریکا پوځي کارکوونکو لپاره افغانستان ته د سامانونو وړلو یو مهم تجارتي ځای و، پکې امریکا دا مهال هیڅ هوایي اډه نه لري. اشانس لیکي د امریکا له روسیې سره د خرابو اړیکو له وجې د مرکزي ایشیایي هېوادونو د پاسه پروازونه بې باوره ثابتېدای شي. بلخوا ځینو امریکایي چارواکو اشانس ته دا هم ویلي امریکایي پوځ خپلو سرتیرو ته د ښه رسد لپاره نور انتخابونه هم لري او د شخصي الوتکو په ذریعه دا تشه ختمولی شي.
انیسا اجمل، د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دښمن له اهدافو او پروګرامونو سره د سیاسي څیرو او جریانونو همغږي دوی ته زیان اړوونکې ده. دغه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبه په ورځ مشال لیډیو ته وویل هر سیاسي جریان او سیاستوال چې د طالبانو او پاکستان ملاتړ کوي د حکومت له سیاست سره په تضاد کې دي. تر رحیمی یو ورځ وړاندې د ملي محاذ ګوند مشر ویلي و چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د ملي محاذ ګوند مشر هغه څرګندونه چې ګواکې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي د حکومت له غبرګون سره مخ شوې. د اجرایه ریاست ویان د سید حامد ګیلانی خبرې د اندېښنې وړ وبللې او ویل ټول په دې پوهیږي چې د وسلوالو طالبانو مشران او د هغوی په نازایونه چیرې دي. مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبه په ورځ وویل هغه څرګندونه چې د افغانستان له سیاست سره په ټکر کې وي سیاسي څیرو او جریانونو ته زیان اړوونکي دي. هغه وایي ټولو مطرح افغان سیاسي څیرو ته زما پیغام دا دی چې په داسې شرایطو کې چې پاکستان تر فشار لاندې دی او امریکا د پاکستان پر وړاندې تروریزم د ملاتړ په برخه کې مشخص او قاطع تصمیمونه نیولي، افغان سیاسیون یې باید ملاتړ وکړي. هغه سیاسي څیرې او جریانونه چې په ځانګړې توګه طالبانو او پاکستان ملاتړ کوي د افغانستان له سیاست او سیاسي جریانونو سره په تضاد کې دي.
په سیاست او حکومت.
ښاغلی رحیمی له افغان سیاستوالو او سیاسي جریانونو غواړي چې د داشان سرګندونو پر ځای د امریکا او افغانستان دریز ملاتړ وکړي چې د پاکستان پر وړاندې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا غړي او د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي په افغانستان کې دي او له بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو لپاره فرصت برابر سوی. د ملي محاذ د ګوند مشر داسې مهال دغه موضوع مطرح کوي چې په دې وروستیو کې امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینې مبارزې په هدف په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان مشرانو جرګه دغه هیواد حکومت غواړي چې زر تر زره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دغې جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د برېښنایي تذکرو په اهمیت او اړتیا بحثونه وکړل. بلخو د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال مرکزي اداره وایي ډېر ژر به له ولسمشرۍ مړۍ سره په همغږۍ د برېښنایي تذکرو د ویش د پیل دقیقه نیټه اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سند په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې اوس هم د برېښنایي تذکرو د ویش په تړاو جنجالونه روان دي، د افغانستان د مشرانو جرګه ټینګار کوي چې دغه تذکرې ژر تر ژره د هیواد پر رتباو وویشل شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د برېښنایي تذکرو موضوع بشپړه حل شوی او د ویش ځنډولو ته هیڅ پلمه نه ده پاتې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې دغه تذکرې باید ډیر ژر خلکو ته ورکړل شي.
یو ځل بیا تکرار وایم، د مجلسانو د پریکړو په اساس د اساسي قانون د هدایت سره سم مشترک کمیسیون فیصله کړې او د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نه د حکومت رهبرۍ نه غوښتنه ده چې جدي او په عاجله توګه د تذکرې توزیع شروع کړي.
د مشرانو جرګې د غړو په خبره برېښنایي تذکرې کولی شي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړ چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا له دې موضوع سره مخالفت ښیي. د شنبې په ورځ هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاد موضوع تاوده بحثونه وکړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارواکو نظر ولرو، خو مسؤلینو یې له سویلو ډډه وکړه. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل د برېښنایي تذکرو ویش به ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې ویاند روح الله احمدزی وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې هیڅ کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې.
د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې له تخنیکي او فني لحاظه کاملا دې ته چمتو ده چې دغه ملي بهیر باید پیل کړي. موږ د دوی د دفتر له ریاست سره په اړیکه یو چې کوم تاریخ دی چې جلالتمآب ولسمشر راسي او دغه ملي بهیر افتتاح کړي. په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله دغه ملي بهیر د ولسمشر له خوا افتتاح کیږي.
د مشرانو جرګې یو غړی رانا ترین وایي برېښنایي تذکرې کولی شي چې د امنیت له ټینګښت سره هم مرسته وکړي. د دې په خبره حکومت باید نور وخت ضایع نه کړي او د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د خان محمد سیند رپورټ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو یو سندره درته راوړي. قلندر محمد شیر مو د شمالی افغان په غوړې د اوسیدونکو یو بل رپورت ته راشو. د شمالی وزیرستان د سپین وام اوسیدونکو وای د دوی د هیلو برعکس د کرم تنګی ډیم په لوی منصوبه کې ځایي خلکو ته د کار روزګار موقع نه ورکول کیږي. د سیمو د اوسیدونکو په خبره د دوی د ځوانانو لپاره باید د تربیې پروګرامونه جوړ او وروسته وړو هغو ته نوکری ورکړل شي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل سپین وام کې روان کورم تنگی ډیم لومړی مرحله ترقیاتی کار پاړه د سیمه خلک شکایت کړي چې دغه د ترقۍ لویه منصوبه کې ځایی خلک د پامه غورځول شوي. لیاقت خان وای دوی خوشاله و چې ورته به روزګار میلاو شي خو محرومه وساتل شول.
کله په دغه ډیم باندې چار سټارټ شو بیا مې ډېر خوشاله وی چې تعلیم اوتا یا د تعلیم نه بغیر کې مو ځوانون دي هغه ته پداسه روزګار موقع ته ملويږي. کوم تعلیم اوتا دی هغه ته خو روزګار بالکل پښنه ملويږي او چې کوم دیاړی مار دي هغه ته اقسم دیاړی نه ملويږي چې کوم نور دیاړی مار ته ملويږي. موږ بار بار انتظامیات هغه ویل دي دغه کنسرن ادارې ته چې کوم ذمہ دار خالتي هغه ته ریکوست کی چې موږ د پاکستان غو قتل چې کوم نور پاکستانیون قتل چې زکه غو چې دا ډیم دمش پسیما شو جوړیږي مراتی پچار دو چدلا کے وخلت ملاو شی.
عبدالرحیم خان وای متعلقہ اداروں نے خواست کڑی چکورم تنگی ڈیم دویم مرحلہ باندے دے زر کار پیل شی.
دے میر شکیم تاری مفتاز و انون دی آوات آدھا دے رزگار مواقع پر شویر شی. زکا چی لگا میر دا سپینوم دا شوی تسیدینا چکیم دی دا دے 70 سالنا محرومی پوتی دی. کیم ٹرین انجینئر دی و کیم ٹرین کسونا دے غصر رغولی دی سکیل پرسن رغولی دی. آدھا دے دا ٹریننگ ویر کو یا دوی میشتی یا دری میشتی ماشاءاللہ میر خال بیر جیو تا آنے ذہن نہیں خالتا ہے. سکیل دا رکل شی اور سرا ادھگی چکیم رائلٹی دو ادھگی رائلٹی دا آنے میشتا ملاو شی.
سمیع اللہ وائی مقامی ٹیکادار مشیندری او تعلیم یافتہ یا بہنر خلق محروم دی.
ترقیاتی چارے فائدہ داغا دو چې بکی میں علاقہ شیوا ترقیاتی چار کی جی ادم رغاٹ پروجیکٹ جوڑی جی چې دے دغه علاقے خلق تا فائدہ ورسی. ٹیکا دور نظر انداز دے دی مو مزدیر نظر انداز دے دی مو ڈرائیور نظر انداز دے دا تا چکیم روڈینا رو غلی دی پچار دو چې دا جوڑ شوی وای دا نن ہم زیاد غا دے کونی روڈینا دی میجتا یو کلومیٹر روڈ ہوندے دغه پروجیکٹ پواجا جوڑ نشه اضافی.
پدی اڑا مو ہسا وکڑا چې دا کورم تنگی ڈیم پروجیکٹ ڈائریکٹر سرا تماس ونی سو خودوی سرا پا خبرو کولو کے بریالی نشو. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د باجوړ جنسای اوسیدونکو وای په د خار هډکوارټر چې هډکوارټر د مرکزی بازار دی هلته یو شمیر د سورلیو د گاډو اډې جوړې شوې چې دغه کار د دوی په خبره د خلکو تګ را تګ او روزګار اغیزمن کړی دی. ولسو کاروباریان وای حکومت دی له سرکاري مشخصو ځایونو پرته په نورو ځایونو کې یو چاته د اډې جوړولو د گاډو د اډې جوړولو اجازه نه ورکوي. د شانواز ترغزی رپورٹ اورو اور پسې بیا هم لیوی سندری خوند خلې.
د باجوړ خار کاروباریان او عام ولسوای د ګاډو نه قانون اډو ټول لاري بندي کړي. دوی وای کدی یو چا ضروری کار وي یا ور سره مریض وي نو ډیر په مشکله یو کیلومتر مزل په نیم سات کې کولې شي. باجوړ خار کې سرکاري کالونه لوی روختون کالجونه او نور ودانه هم شته او ولس ورته په زیات شمیر کې راځي. لالی شاه د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر دی او وای ویل سبزری خان د خار وسیدونکو هغوی چې هغوی کوشش کوي چې د خار په لار تک ونه کړی خو بیا هم کو بازار کې کوم ضروری کار پیښ شي نو ډیر لوی تکلیف سره مخ کیږي.
یو قطار جوړی رسو د بازار د کوشر نواله رسو د شانډې مولداړې پورې نو کغټ تکلیف به دې چې مریض راشي په پکار چې کوم گاڑی ودریږي دکانداران جای او ځان له ځای پارکینګ یا مارکیټ ته یو څه دېته نه وځي چې د روډ نه چیرته یې کړم.
ماز خان وای چې حکومتي ادارې باید د ښار بازار نه د گاڑو اډې ختم کړي او ورله د هډکوارټر نه بهر کوم ځای مقرر کړي.
دا کوم نان کسټم گاڑی چې دي دا ډېر زیات دي، د دې لپاره څه قانون نشته دی د سلا قانونیت غونډه دی، او بل دا چې ډریوران هم نشته دی، څوک نه پوهېږي چې زه به په ښي طرف ځم که په چپ طرف، بل په کوم ځای کې به زه گاڑی وباسم. نو دا کوم ټریفک جام چې دی دا د دې وجه نه جام دی، د دې وجه نه دا مسلې دي او ستونزې دي.
پرکل انتظامیه باجوړ ایجنسی وای چې هغوی به د ناقانونه تجاوزاتو ضد عملیات پیلوي او له دې وړاندې هم دغه عملیات کړي. دوی زیاته کړه چې د ګاډو لپاره کومې اډې مقرر دي هم هغه ځایونو ته به ګاډي غونډوي چې ګنې ښار بازار کې د ولس تګ راتک او کاروبار متاثره نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال بنوم
ساتو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه